ساعت لس بجی شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړي دي. په کونړ کې د ملي اردو پر وې پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې شاوخوا 19 سرتیري وژل شوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او تانس پروګرام د ګوري اچار خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د هم د مهمو خبرونو سرخطونه د کونړ امنیتي مسولین وای په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 19 سرتیري وژل شوي دي. د سولې عالي شورا وای په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې شوي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د هم بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته شاوخوا 3 بجې د ملي اردو پر یوې پوستې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 19 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو 2 سرتیري ټپیان کړي هم دي او و تنه ژوند نیولې دي. ښاغلی مصمم وایي په سیمه کې اوس هم د وسلوالو او ملي اردو ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې ژلې اعلامیې کې ویلي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې حمله کې کورنی او بهرنی ترهګر لاس لري. د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. دغه شورا وایي په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو استازو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبرې وسوې. د سولې عالي شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل هیله من دی چې د سولې د خبرې پراختیا پیدا کړي. د یوې هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته په هیواد کې سوله ټینګه سي. راپورونه وایي د سولې عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزی په مشرۍ دغه څلور کسیز هیئت د سلواغې په 28مه عرب متحده اماراتو ته تللی و. د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالی وزیر ملا غجان معتصم د طالبانو د هیئت مشري کوله. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان او پاکستان باید خپل مشترکې ګټې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. حامد کرزی دغه خبرې پرون پارک کې د پاکستان د مالی له وزیر اسحاق دار سره په کتنې کې وکړې. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي مسایلو او په سیمه کې د ثبات او سولې په اړه هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په خپل خبرو کې ویل افغانستان د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر بشپړه ازادي غواړي. خو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي ازادي ټول ملا برادر لبند آزاد سوی خو د خپل نغواړي کوم بل هوا ته ولاړ سي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو ترمنځ په متحده عرب امارات کې منځلوبه یا کوارټر فائنل لوبه پیل شوه. د افغانستان ټیم تاسو وګټاو د بیټنګ کرکټ وکړه. افغانستان په بی ګروپ کې آسترالیا او نامیبیا ته په ماتې ورکولو سره د مرحلې ته لار پیدا کړه. که چیرې افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د آسترالیا او ویسټ انډیز ترمنځ د کېدونکو لوبې له ګټونکو سره به نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل ته وځي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لذینو بهرنی اسعارو سره د ډول بدلې شي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 پوله، یو یورو واټیا او بخښه اتا بیا افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 0 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. سپینه ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وایي په اوکراین کې دغه پرمختګ شاید د تاوتریخوالي له کمیدو، د قانون له بدلون، ائتلافي حکومت او تر وخت مخکې انتخابات سره مرسته وکړي. په پرنی اعلامیې کې ویل شوي چې امریکا به د یوه قوي، نیکمرغه، یو موټی او ډیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپل متحدانو او روسیې سره ګډ کار وکړي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین پر اپوزیسیون تور ولګوه چې ځان هغو سختدریځو وسلوالو او لوټمارو ته سپاري چې اعمال یې د اوکراین ملي او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا پرون په خارکوف کې تر خوشی کېدو وروسته ویل
د دې هیواد غوره بچیان را ولاړ شول او د مرمۍ مخې ته ورغلل. دوی ټولو قرباني ورکړه. ښایي موږ به ټول ستاسو سره یو ځای د دوی له کبله خوښ یو. اوس یوازې یوه دنده لرو، دا باید ډاډمن کړو چې د دوی د وینې یو څاڅکی به هم نه ضایع کیږي او نه هیریږي. د دې هیواد هر وګړی به له هغه ژوند څخه برخمنیږي چې دغو کسانو ورته قرباني ورکړه. من ټولو او نورو عزتمندو کسانو ورته مبارزه وکړه. زه پر اوکراین باور لرم.
نو مول د غراز د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت زده اعتراض کوونکو غوښتل چې له خپل مظاهرو لاس وانه خلی. دغه میدان د ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د درې میاشتنۍ مظاهرو مرکزی سیمه وه. یانکوویچ د تیموشینکو مهم سیال و. په عراق کې پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي پرون په بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل سول او په لسګونه نور ټپیان سول. غبرګو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان د بغداد د شمال په 110 کیلومتري تکریت کې وژل. په رمادي کې هم ځانمرګي برید وسول چې د پوځ 15 سرتیري وژل. بلخوا په عراق کې د ازادي راډیو خبریال په رمادي کې د دولتي پوځیان او دولت ضد ملیشو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړ. په عین حال کې د عراق د دفاع وزارت وایي په فلوجه کې چې له جنوري راهیسې د سختریزو وسلوالو په ولکه کې دی پوځي عملیات د 2 ساعتونو لپاره ځنډولی دی. په روسیې کې په عراق کې تقریبا هر ورځ حمله کیږي. د عراق څخه په یو بل خبر کې راغلی چې وسلوالو پرون د عراق د پوځي هلیکوپټر وویشته او د لنډ وخت لپاره په انبار ولایت کې یو شارګۍ ونیوه. په دې ولایت کې د جمعې له ورځې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو سنیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي د انبار ولایت په کرمه ښار کې د دوی د پوځ د هلیکوپټر د ویشتل کېدو په نتیجه کې د هغې څلور عمله وژل سوه. او وروستی خبرم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې میلیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي. د دغه پریکړه لیک اجرا چې لویدیځو او عربي هیوادونو یې ملاتړ کړی د سوریې له نږدې متحدانو روسیې او چین سره تړلی دی. له دوه اونۍ خبرو وروسته دواړه موافقه وکړه چې دا پیغام دې ولېږل سي چې خوراکي مواد، درمل او نور ضروري شیان باید د سوریې په درې کلنه جګړه کې له بندو پاتو ملکي خلکو راونه ګرځول سي. روسیه ټینګار کوي چې له پریکړې لیک څخه د بندیزونو خبرداري وایستل سي او د دې پر ځای د ملګر ملتونو له سرمنشي بانکیمو څخه وغوښتل سي چې هر میاشت د پریکړې لیک د اجرا په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. ملګر ملتونه وایي 9,000,003 سوریوال بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
ساعت 10:03 شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ.
د سولې د عالي شورا او طالبانو استازو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې خبرو ته دوام ورکړي.
دغه کسان چې د پاکستان څخه بهر دي د هغو موثریت په افغانستان کې دومره نه دی.
په دې موضوع پر مرکې سربېره اوري.
زه دې ته نه ګورم چې څوک دې ما وپېژني او یا دې کاندید ما وپېژني. زه د کاندید پلانونو ته ګورم او خلک هڅوم.
د په پکتیا کې د هغو ځوانانو د ډلې یو غړی دی چې خلک په انتخاباتو کې ګډون کولو ته هڅوي. د پاکستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پروسه ولې برګیالی نه شو؟
نه طالبان دغه ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورسز او نه نیت چې هغه ټکو.
په دې اړه د یو تحلیلي راپور ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غړي اچار. تر دې موضوعاتو مخکې کونړ ته ځو. دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو برید کړی او ویل کېږي چې 19 سرتیري وژل شوي دي. د موضوع جزئیات په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري اورو. انوري صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
څاروان صاحب زما سلامونه ومنئ. همدا شیبه مونږ د کونړ والی سره مرکه درلودله. په همدې ارتباط باندې هغه وویل چې په دغه برید کې چې ناڅاپي شوی دی او په دننه په پوسته کې داسې څوک وو چې طالبان ته موقع برابره کړې ده چې دننه پوستې ته لاړ شي. اول ته په ملي اردو باندې ډزې وکړي. هغه وایي چې شل تنه په دغه برید کې وژل شوي دي. ملي اردو اته تنه یې ځان سره ژوندي بولي یا هغوی سره خپله تللي دغه اثباتیان دي چې هر څوک کې خو هغه وایي چې اته کسان ځان سره ژوندي بولي. ساروان صاحب
بله مخکې تاسو تیر راپور کې د 50 تنو د ټپ کېدو هم ویلي ول، یعنی د کونړ والی وایي چې ټپیان څوک نه دي، یوازې همدا چې شل کسه وژل شوي او اته تنه یې ژوندي بیول شوي دي.
دو تنه ټپیان خي چې دو تنه ټپیان دي او شل تنه وژل شوي دي او اته تنه ځان سره ژوندي بولي دي. تاروان صاحب
دوی معلومات څه دي چې دا کسان چیرته بول شوي دي؟
نو د کاروان صاحب دغه سیمه چې دا غرنۍ سیمه ده او ټول ځنګلونه دي، کېدای شي په همدغه شاوخوا کې وړل شوي، الګل ته وړل شوي یا د درین درې ته وړل شوي چې دا اوږده سرحدونه لري. یا خواته پاکستان دین سره هم سرحد لري دغه ولسوالي. نو تر اوسه پورې دوی څنګه معلومه چې کوم خواته به دا خلک بول شوي، خو پریوري چې سمدستي هلته عملیات روان دي د ملي اردو او د پولیسو، سرحدي او ملي پولیسو او همدارنګه د محلي پولیسو عملیات تل روان تروان سي.
ډېر زیاته مننه. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ویلي چې د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر وی پوسټ د دولت وسلوالو مخالفانو په حمله کې شل تنه سرتیري وشل شوي او اته تنه هم د وسلوالو مخالفانو له لوري بیول شوي دي.
ازادي رادیو له اریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایي خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتل شي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی په دوبی کې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. دا شوراوی په وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو استازو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکیا خبرې شوې دي، خو سیاسي کارپوهان وایي تر هغو چې د باور فضا رامنځته شوې نه وي د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح دراوروي.
د سولې علي شوراوی د طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو مشرانو سره په دوبی کې وروستۍ خبرې له هیلو ډکې وې. د دې ادارې چارواکي وایي د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه زیاتې څرګندونې نسی کولای. د سولې علي شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي رادیو ته وویل هیله مند دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته یې په هیواد کې سوله ټینګه سي. هغو کسانو چې د طالبانو په استازیتوب د دوبی په خبرو کې برخه درلوده د طالبانو پخوانی او ځینې اوسنی علي رتبه مشران و، نه ټول طالبان، دغه مذاکرې پیل سوي او هیله من یو چې پراخې سي. راپورونه وایي د سولې علي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزی په مشرۍ دغه څلور کسیز هیات د سلواغې پر 28مه عرب اماراتو ته تللی وو. رویټرز اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالی وزیر ملا اغاجن معتصم د طالبانو د هیات مشري کوله. د سولې علي شورا پرون په یو اعلامیه کې وویل په دې غونډه کې فیصله وسوه چې د خبرو اترو دغه لړۍ به که په افغانستان کې دننه یا بهر وي دوام پیدا کوي، خو هڅه به کیږي چې په افغانستان کې دننه ورته امکانات برابر کړي. اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت پټاکي چې وکولی سي په آزادو توګه بهر ته سفر وکړي او د طالبانو په استازیتوب په خبرو کې برخه واخلي. د سولې علي شورا او د طالبانو ځینې استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې هم په دوبی کې د ملا اغاجان متصم په مشرۍ د طالبانو ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو یو غونډه درلوده، خو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو په یو اعلامیه کې وویل چې په هغه غونډه کې د دوی استازو برخه نه درلوده. شغلی متصم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل د طالبانو په منځ کې مخکنی خبرې د دې سبب سوې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو په مرسته د افغانستان د شخړې د حل لپاره لیوالتیا پیدا سي، ځکه نو په نتیجه کې د کرزی د سولې علي شورا له هیئت سره دوی دغه تازه خبري وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دوبی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکه خبرې کړې دي. دا شورا وای په ورستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو استازو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبرې شوې دي. راپورونه وایي ملا آغا جان معتصم د طالبانو او د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د افغان دولت په استازیتوب په دې خبرو کې برخه درلوده. سالم محمد صالح د سولې شخ کاروان لغړی احمد شاه سپر سره په دې موضوع خبري کړې دي او لمړی ورڅخه پوښتلي تر دې پخوا هم ویل شوی و چې له طالبانو سره خبري شوي. دا خلک چې خبري ورسره شوي څوک دي؟
مخکنی خبرې خو هم بې نتیجه پای ته ورسېدلې پر ډېر جزئي اختلافاتو باندې. په هغه وخت کې له طالبانو د مرکز څخه ځینې علاقمندۍ موجودې وې چې د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي، خو هغه په هغه لومړۍ نطفه کې ناکامه شوې. اوس د کوټ شورا هم دا خبره رد کړې ده او دغه کسان چې د پاکستان څخه بهر دي په دوبۍ او ترکیه او په نورو مچکو کې ژوند کوي، د هغو مؤثریت بیا په افغانستان کې دومره نه دی لکه پاکستان ته دننه او د افغانستان ته دننه چې شتون لري. او دې خلکو یا د طالبانو دغه اړخ چې اصلي اړخ دی هغو دا مذاکرات رد کړي دي او دې خپل استازي نه دي بللي. دغه هڅې د سولې زما په باور دومره پایله چې سراسري سولې افغانستان ته راوړي.
بله، تاسو د پاکستان یادونه وکړه. په پاکستان کې هم له طالبانو سره د سولې خبرې که څه هم پیل سوې خو اوس په ټپه درېدلې دي د ځینو ستونزو له کبله. څه فکر کوي، افغان طالبان به هم دغه پروسه پر مخ بوزي او که یا دوی به هم د پاکستاني طالبانو په څیر ځینې بهانې وکړي او د سولې له خبرو څخه به تر شا شي؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو عمده برخه دا پروسه مخ ته بوزي. اوله خبره دا ده چې د افغانستان دولت اخیری شپې ورځې د خپل واکمنۍ تیروي، تر دوه میاشتو کمه موده واکمنۍ ته پاتې ده. د داسې دولت په مورد پاکستاني حکومت هم علاقه کمه ده چې د افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي، که احیانا یې په پالیسي کې تغییر هم راشي چې د افغانستان سره د سولې په لاره کې مرسته وکړي. خو د موجوده دولت سره فکر نه کوم چې دې دی وجه ته عذر شي. او طالبان هم داسې پس له دې چې په افغانستان کې منتخب دولت منځ ته راځي، د هغه دولت په اراده اړه لري که هغه دولت اراده د سولې ولري، د افغانستان د ولس طریقه موثره او مچین ګامونه اوچت کړي، بیا امکان د سولې موجود دی.
په عرب اماراتو کې په دې وروستۍ کتنه کې ګواکې پر دې هم خبرې شوې چې په افغانستان کې به د ننه دغسې خبرو ته امکانات برابرېږي چې دغه خبرې په افغانستان کې د ننه وسي. تاسو دغسې امکانات وینئ؟
د سولې پروسه اولین شرط د پیل او د بریالیتوب دا دی چې د باور فضا ایجاد شي د جانبینو په مقابل کې، او یا داسې منځګړې تعین شي د مذاکراتو لپاره چې هغه باوري خلک وو دواړو طرفو ته موثر شخصیتونه او باوري شخصیتونه. خو متاسفانه چې د افغانستان دولت اوس د سولې د پروسې څخه هم دا یو موروثه ملک په حیث ګټه اخیستی چې پلار مړ شو زوی به یې میراث وړي چې زوی مړ شو لمسی به یې وړي. دا د سولې پروسه هم دغه رقم یو مصلحتي پروسه ګرځېدلې ده، او دا پروسه زه فکر نه کوم چې په هیڅ وخت او په هیڅ صورت کې دې مهم بریالیتوبونه ترلاسه کړی شي.
د سولې شخ کاروان غړی احمد شاه سپر و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو څخه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو لیکنو ترڅنګ په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د سولې د عالي شورا د پلاوي د خبراتورو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د چین د دریس په حق له مطالب خبره کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا مثبتې بلل شوي، او دواړه خواوې هڅه کوي چې د باور د پیدا کولو لپاره درېمګړی پیدا کړي. په دې اړه تحلیلي مطلب کې راغلي چې تر اوسه د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د باوري درېمګړي معیار نه برېتانیا پوره کړی او نه هم ترکیه او سعودي عربستان. د محور د دې مطلب لیکوال اندېښنه ښودلی چې د سولې په موضوع کې په طالبانو کې رامنځته شوی انشعاب کېدای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي چې د سولې د عالي شورا پلاوي او طالب مشرانو د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی. د ورسپانې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلی چې په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له څلور کسیز پلاوي سره لیدکاته شوي چې مشري د طالبانو پر مهال د مالی وزیر ملا آغاجان متسم کوله. سرنوشت چین لا هم د ولسمشر کرزي په څنګ کې تر عنوان لاندې په یو بل مطلب کې لیکلی چې چین له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو په برخه کې د افغان حکومت له پریکړې هرکلی کوي. په دې اړه لیکنه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې د کابل او واشنگتن د اړیکو پراختیا باید د افغانستان له ملي حاکمیت سره مرسته وکړي او د سیمې مشروعیت پکې په پام کې ونیول شي. ملي باور ورسپانې خپل سر مقاله د افغانستان په ثبات کې د چین د ونډې په اړه لیکلې ده. لیکوال لیکي چین د افغانستان هغه ښه ګاونډی دی چې تر اوسه د دې هیواد په چارو کې مداخله نه ده کړې، بلکې د دې هیواد د پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. د ملي باور د سرمقالې لیکوال لیکلي د نورو برخو ترڅنګ باید د افغانستان د ځواکونو د روزنې په برخه کې هم د چین له وړتیاو نه ګټه واخیستل شي. انیس دولتي ورسپانې هم د افغانستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د لیدنې او د کرنې په برخه کې د یو تړون د لاسلیک کولو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې اړه لیکنه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی کچېرې افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې له چین مرسته وغواړي نو دوی تیار دي چې همکاري وکړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم د نورو مطالبو ترڅنګ په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د طالبانو د پلاوي د خبراتورو په اړه لیکنه خبره کړي. په دې اړه د سولې د عالی شورا په قول ویل شوی چې پریکړه شوی تر څو د خبرو لړۍ د هیواد په دننه او بهر کې په همدې ډول دوام وکړي. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د سولې د عالی شورا او طالبانو پلاوو ویلي چې دا ډول غونډې کولای شي مثبتې نتیجې ولري او په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. خو ویسا لیکلي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په متحده عربي اماراتو کې غونډه رد کړې او ورسره یې مخالفت څرګند کړی.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 څپه.
د پکتیا ځوانان د ولایت په مرکز او لوریو پرتو سیمو کې خلک هڅوي چې رای کارتونه ترلاسه کړي او د هیواد د راتلونکي لپاره وړ کاندید ته رای ورکړي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور واوري.
که څه هم د ولسمشرۍ نوماندان په ټولو ولایتونو کې لګښتونه کوي او دفترونه جوړوي چې د خلکو رایه ترلاسه کړي، خو په پکتیا کې ډیر داسې ځوانان شته چې نه د نوماندانو له دفترونو سره اړیکې لري او نه بل کومه غوښتنه، خو خلک هڅوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او نوماندانو ته رایه ورکړي. دغه ژڼي چې پرته له کوم مالي یا معنوي امتیاز خلک نوم لیکنې او په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته هڅوي، وایي چې د دوی دپاره د هیواد راتلونکی تر هر څه لومړیتوب لري او په خبره باید خلک هغه کاندید ته رای ورکړي چې هغه د دې هیواد د ښه راتلونکي لپاره پلان او طرحه ولري.
زه پرته له کوم امتیاز د یو کاندید په ګټه کار کوم، زه دې ته نه ګورم چې څوک دې ما وپیژني او یا دې کاندید ما وپیژني، زه د کاندید پلانونو ته ګورم او خلک هڅوم چې یو داسې کاندید ته رای ورکړي چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان لپاره کار وکړي.
امام امین داوزای پکتیا ولایت د احمد اباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا د بعضی کاندیدانو سره د نوماندانو سره هغه د ولایتي د کډر اساس جمهوریت په صدها باندې دي بعد ځوانان دوی سره کار کوي بغیر د کوم امتیاز نه، سې دوی نه مقصد د کومې پیسې واخلي یا پاینده کې کوم بل شای په دوی باندې مشخص کړي زده کار وته موږ تکې. دا ځوانان خاص د خاطر باندې خپل ملي احساس دی وجنه او د دې لپاره چې د خپل رنگ وطن ته او د زوریدلې ولسته په آینده کې د خدمت یو مصدر وګرځي، نو په دغه خاطر باندې د ځوانان د دوه نوماندانو سره لګیا دي هڅه کوي کارونه سره کوي په ډیرو مشکلاتو باندې هاته بده سي ولسوالۍ کې حالت د دوی امنیت خوندې نه ده.
دا یو څو تن ځوانان نه دي چې په دې ولایت کې خلک درای کار ته خستن یا په انتخاباتو کې ګډون ته اچوي. په مرکز ولسوالۍ کې داسې نجونې هم شته چې پرته له کوم امتیاز خزي اچوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ځوانانو دا ډول کړنې د مدني ټولنو پالان یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې ځوانان پوه شوي د پخوا په څیر په پټو سترګو په چا پسې د یو څو پیسو او یا امتیازاتو په خاطر منډې نه وهي. د مدني ټولنو فعال سید جمال اسب خیل:
دا یو مثبت ګام ده، یو نه زه خپله پلسګونو ځوانان پېژنم چې هغوی پرته له کوم امتیازو د مالي امتیازو د نورو امتیازونو دوی کار کوي. دوی پوه شوي چې د موږ ملک سرنوشت باید موږ په خپله تعین کړو. دا په تېرو کلونو کې یو ناوړه دود و چې یوازې به خلکو د پیسو لپاره کار کولو، او دا یو مثبت ګام دی او مثبت دود شو چې اوس ډیری ځوانان په دې فکر کې دي چې موږ باید د ملک لپاره یو ښه کار وکړو، یو ښه سرنوشت تعین کړو. ځوانان اوس په دې پوه شوي دي چې موږ به په یو سمې لارې پسې باید شاته لاړ شي، نه په پیسو په ځینې امتیازونو پسې.
د مدني ټولنو د پالانو په خبره چې د ځوانانو دا ډول کړنې په هیواد کې د تغییر او بدلون سبب کېدلی شي، او په کار دي چې لام ځوانان او مېرمنې وهڅول شي چې پرته له کوم امتیازه د هیواد په راتلونکي کې سهیم شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
دته ورته لیوالتیا د بلخ ولایت په اوسیدونکو کې همشته. دوی نه یوازې دا چې په شوق غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، بلکې غوښتنه لري چې د نوم ثبتولو مرکزونه دي په دې ولایت کې زیات شي چې خلک په لا اسانۍ سره وکړي شي د انتخاباتو رای کارتونه ترلاسه کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د مرکزونو له کموالي څخه شکایت لري او له چارواکو غواړي تر څو ژر تر ژره د دوی د ستونزې ته رسیدګي وکړي. لسګونه تنه د مزار شریف ښار د روضې شریفي ختیځ خوا کې د سلطان غیاث الدین مکتب مخې ته کوم چې پکې د رای ورکوونکو نوم ثبتونه کېږي راټول شوي دي. دا کسان د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي تر څو د رای ورکوونکو د نوم ثبتونو د مرکزونو شمیر ډیر کړي، تر څو وکولای شي د بلخ ولایت د اوسیدونکو هم په ټاکنو کې د برخه اخیستو په استفاده سره د خپل هواد د راتلونکو سرنوخت په بدلون کې ونډه واخلي. د بلخ ولایت ګنشمیل اوسیدونکو چې لا ساتونو را په دی خو د یاد مرکز مخې ته راغونډ شوی غواړي تر څو د رای کارونې کار تر لاسه کړي. پاره یې له همدې راغونډ شویو کسانو دوه تنو ازادي رادیو ته داسې وویل:
نو مې غلام جیلانی
څو بجې راغلی؟
دلته ګیس پښپاګو بجې راغلی.
چې لپاره راغلی؟
دلته د کار ته راغلی. لپاره
دلته خو دغه ځای کې دلته دوه ورځې دلته ټیل ماټیل د خلکو ډیر دی کنه، په دغه باندې اوس بنوبتی په دغه ځای کې دلته خلک بنوبتی کو کنه، هیڅ سړی نه پرېږدي دلته. هغه اسکر چې روزي بیا غاب څه وخت لپسې ودنګي بیا بیا موږ ته نوبت نه رسی په دغه باندې.
ویني کوم بګیرم نه غوڼه ور راي وته
په چی وخت اومدی؟
از 8 میلی صبح کې.
خو د بل خلای د ټاکنو خپل کمیسون مشر عزت الله ارمان ازادي رادیو ته وویل په پام کې لري چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونو د مرکزونو شمیر ډیر کړي، او تر دمه د لومړنیو اقداماتو په اساس یوازې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د مرکزونو د مامورینو شمیر دوه برابر کړي.
دا اوس هغه مرکز کې چې موږ هغه په هغه محل کې چې دوه نفر لیکنه کوو، اوس څلور نفر دي تقریبا. مولانا جلال الدین درخی کې ده او بلې په سلطان غیاث الدین کې ده. دا تر دوم د عمله پورې دوام کوي. موږ مرکز کې دوه محل دي. دوه محل کې یو زنانه دی او مردانه. مردانه کې چې دوه نفر سبتناو کوو څلور سو، همدغه سي په دوه مرکزونو کې نفر دوه چند کړ.
په ټول بلخ ولایت کې یوازې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې دوه مرکزونه موجود دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره د ټاکنیزو کمپاینونو لا پیلېدو سره سم د رای ورکوونې د کارت اخیستونکو شمیر هم په ورځ کې له 200 څخه 1200 تنو ته لوړ شوی دی. د یادولو ده چې په ټول بلخ ولایت کې 319 د رای ورکوونې مرکزونه موجود دي، چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په خبره چې لا هم د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکوونې شپږ مرکزونه په لوړه کچه له امنیتي تهدید سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
په خوست کې یو شمېر سوداګرو او د مدني ټولنې غړو یو ځل بیا له ولسمشر او د مالی وزیر غوښتنه وکړه چې د غلام خان بندر په ترانزیت کې دوکې عملی اقدام وکړي. دوی خبرداري ورکړ چې که چیرته په دې کار کې نور ځنډ هم راشي، نو دوی به د ټولو ممکنو قانوني لارو څخه کار واخلي. له سیمې د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله خیل راپور واوري.
په خوست کې یو شمېر سوداګرو او د مدني ټولنې غړو د وی خبري ناستلار یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشر او مالی وزیر نه پکلکه وغوښتل چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په برخه کې د عملا اقدام وکړي او د نوموړي مهم سوداګریز بندر د ترانزیت کېدو رسمي چارې دې بشپړې کړي. نوموړي خبري ناسته چې د شنبه پر ورځ ماسپښین مهال د هیواد پال ځواک په ټولنیز بنسټ کې جوړه شوې وه، یادونه وشوه دا چې د پاکستان د مالی وزارت چارواکي د کندهار او ننګرهار ولایتونو ته د ریل ګاډو د پټۍ د غځولو د لارو چارو پر سر د خبرو اترو خبرو لپاره کابل ته راځي، نو باید افغانستان مالیه وزارت چارواکي د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع په جدي ډول پاکستاني لوري سره مطرح کړي. د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې مشر کرامت خان خپلواک وویل چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو د ازل غوښتنه یې جدي ده او دوی به د هرې ممکنې قانوني لارې د دې بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې وکړي.
دا غوښتنه مو د ولسمشر نه، د ملي وزیر نه، د ټولو د مرکزي ادارو نه غوښتنه ده، او خصوصا د محترم رسنیو نه هم غوښتنه ده چې زموږ حق ټولو ادارو ته ورسوي. دولس کاله کېږي چې د خوست لاره ترانزیت شوې ده، سره د چې زموږ لاره نږدې ده نسبت نورو لارو ته، 350 کیلومتره. زموږ غوښتنه ده چې که چېرې د خوست لاره ترانزیتي نه شي، موږ به خپل هغه ګمرکي محصولونه چې ګمرک ته ورکوو دولت ته، دا به قطع کوو. او بله دا ده چې د خوست د ګردیز لاره چې ده، دغه به تړو، او په خوست کې به خوست ښار به ټول دوکانونه به بندوو.
په خوست کې یو تن ملي سوداګر الف شوایي که د دوی غوښتنې ونه منل شي، نو د دې ټولو مسئلو د بد عواقبو مسؤلیت به هغه چاته متوجه وي چې په دې اړه غافل دي او د ولایت سره د مور او مایرې سلوخ کوي.
له خوست څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریدو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 10:30 شوې. توجه وکړئ لومړی د دې ساعت لنډو خبرونو ته.
چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته شاوخوا 3 بجې د ملي اردو پر یو پوستې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 40 سرتېر وژل سوي دي. د کونړ د والي وایند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو 2 سرتېر ټپیان کړي او 8 تنه یې ژوندي نیولې دي. اخوا د افغانستان د سولې عالي شوراوي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو ترمنځ په متحده عربی امارات کې منځلوبه یا کوارټر فاینل لوبه پیل شوه. د افغانستان ټیم ټاس وګاټه او د بیټنګ یا لوبې کولو پریکړه وکړه. سپینه ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په همدې حال کې میرمن تیموشینکو چې پرون له زندانه خوشي سوه، له خپلو پلویانو او مظاهره کوونکو غوښتي چې مظاهره جاري وساتي. په عراق کې پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي پرون په بیلابیلو بریدونو کې لشته لس کسان وژل سول او په لسګونه نور ټپیان سول. دغه بریدونه په تکریت او رمادي ښارونو کې سوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد حکومت له حکومت او مخالفینو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې میلیونونو محتاج ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
له سفی ولستان ایگزیمنانه چه ده دی ساتلند خبرونه در وابرول. ده خبرونی پا دوام که دوونیس پروگرامونه هم لرو جوان پا شیبوکی او ده گواری اچار. خوز با ده نره مطبعاتو تا زیر شو. ده کانادا اوتاوا سیتی زن رسپانی ده افغان شزو او ده هغو ده حقونو پا برخه که پر شوی و پر مختگونو تبصیره کرده. پا دی لیکنه که ویل شوی چه پا افغانستان که ده شزو ده حقونو ده مدافعانو لپاره دیر چشتا چه پریوو بیاری. خو ده ده ترسنگ دیر چلری چه باید پریوو بیریشی. ده رسپانی پا باور پا افغانستان که ده شزو قانونی حقونه لا لمنز ندیتلی خو پا خطر کدی. رسپانوی چه دیر افغان قاضیان او چارانوالان پر حقوق قوانین و سترگی پتیوی چه ده تشدد پاورندی ده شزو حقونه خوندی کوی او ده افغانستان ده پارلمان غری ده دست قوانین و ده ورندی زولو حدسی کوی چه ده شزو پرزید تاوتریخوالی تا لار پرانیزی. د متحده عربی اماراتو د نشنل رسپانی افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو وزیر پر نادر سفر په ولیکنه کې ویلي چې دغه چینایي چارواکي له افغان چارواکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لار ولټوي. رسپانه وایي سره له دې چې چین له افغانستان سره ډېره کوچنۍ او هغه هم په لوړو غرونو کې پوله لري، د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښمن دی. د رسپانې په باور د چین اندېښنه تر ډېره له دې کبله ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د سختریزو قوت زیات شي او د چین شینجیان ته به ستونزې ډېرې کړي. څه باید وشي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته تکرار نشي؟ دا د یو ایس ټوډی ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په کې لولو. په افغانستان کې امریکایي قومندانان په دې په ځیر غور کوي چې د پخواني شوروي اتحاد ناکامه تجربه تکرار نشي. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان د همغه وخت رژیم وپرځېد او افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پخواني قومندان جنرال جان الن په باور له اوږدمهال ملاتړ او مالی مرستې پرته به د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته کار سخت وي. جان الن وایي شوروي اتحاد د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته یو شمېر سلاحکاران پرېښودل او د افغانستان حکومت ته یې تر یوې مودې پورې مالی مرسته جاري وساتله، خو چې کله یې سلاحکاران وویستل او مالی مرسته یې بنده کړه د نجیب الله منظمه اردو سره وپاشل شوه. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم اوس امریکا غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پوځیان پرېږدي، مګر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حاضر نه دی چې امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه وایي چې دواړه خواوې د سولې خبرو ته ژبنې نه وي او نه یې غوښتل چې پر مخ ولاړ شي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت د تروریزم پر ضد جامع کړنلاره نه لري. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق دا راپور راستولی.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه وایي چې د دې خبرو بنسټ په بدنیتۍ او بې باورۍ ایښودل شوی او ځکه له ناکامۍ سره مخ شو. د دې هیواد د سیاسي چارو څارونکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سورې خبرې اترې ځنډیدلې دي او د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت پټل ولسوالۍ کې د سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني پوځ دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په 14 نیټه هغه درویشت پرمت شوي پاکستاني سرتیري وژل چې په 2010 میلادی کال کې لمومند جنسي څخه تختولیو. د سیاسي چارو څارونکو عقل یوسفزي په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ د بریدونو او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډیدلو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته ژمن نه وو.
دا که کوم تاثر چې د مذاکراتي عمل چې دی دا د غټې تیاری نه یا د نیکنیتۍ نه بعد شوی یا شروع شوی نه بالکل دا غلط و. دا صرف د داود هدف پورې محدود و او عملاً چې دی نو نه طالبان دغه ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورسز چې کوم دي هغې دې ته تیار وو او نه نیت چې هغه ټیکو چې نواز شریف صاحب د اعلان کړی دغه نه بعد هر ورځ پاکستان کې یو غټ واقع شوی ده او دغې په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا تدریم تو خلق دې هغه وجه لشي نو ما خو خیال دار چې هغه بنیاد چې دغه غلط طریقې باندې بنته باندې خو ده شو.
عقل یوسف زوی چې داسې بریخي چې پاکستاني پوس په پرتلون کو سومیاشتو کې د افغانستان پولیس تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې ستر عملیات پیل کړی. ویل کیږي چې د افغانستان پولیس تسیرمه په شمالي وزیرستان کې د محل د القاعده او حقانی شبکې د غړو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځای په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت او پوسټر اوسه پورې د تروریزم پر ضد کومه کوټلې کړنلار نه لري.
پاکستان د ریاست تر اوسه پورې د دهشتګردۍ د کوم عمل یا د انتحاري او پکاره کوم عمل روان دي د تیر شو دیر او پورا یو بشپړ جال لري او درسته پورا لائنونه لري او سره ور سره دی فوجي انفراستراکچر هم لري او نظریتي انفراستراکچر هم لري. د هغې په ضد د پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کمیټه وټاکله تر څو له هغوی سره خبرې اترې پیل کړي، خو دا خبرې هغه مهال د زنګ ښکار شوې چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 14 نیټه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس د ځانمرګي برید مسولیت ومانه او همداریازي د تیر دوشنبې په ورځ په 2010 میلادي کال کې د مومند ایجنسۍ له یوې امنیتي پوستې څخه تختول شوي درویش سرتیري وژل.
سپینه ماڼۍ وایي په اوکراین کې وروستی پرمختګ شایي د تاوتریخوالي له کمیدو، د قانون له بدلون، ائتلافي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرسته وکړي. روسیې خبرداری ورکړ د اوکراین اپوزیسیون ځان په خپله هغو سخت دریځو وسلوالو او لوټمرو ته سپاري چې اعمال د اوکراین ملي او د قانوني حاکمیت ته او قانوني حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
د سپین مانی په پرونی اعلامیه کې لبن څخه د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشی کېدو هرکلی سوی. دغه راس فکر راغلی چې امریکا به د یو قوي نیکمرغه یو موټی او دیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو او روسیې سره ګډ کار وکړي. تر دې مخکې روسیې خبرداری ورکړ چې بهرنۍ غیر قانوني ډلې کیف تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د اپوزیسیون مشران ورباندې سترګې پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین اپوزیسیون نه دي توانېدلی له خپل اړخه پر هغې موافقې عمل وکړي چې هدف یې د اوکراین د سیاسي بحران پای ته رسول دي. اعلامیه زیاتوي د اوکراین اپوزیسیون داسې تازه غوښتنې کوي چې ځان پخپله هغو سختریزو وسلوالو او لوټمارو ته سپاري چې عمل یې د اوکراین ملي او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین له حکومت او اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د سولې موافقې ته درناوی وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په یو اعلامیه کې له دواړو لوریو وغوښتنه کړې چې په خپلو کې دي د باوري اړیکو جوړول پیل کړي. دو ویلي اوس مهال د دواړو لوریو لپاره لومړیتوب دا دی چې د یوه داسې ثابت حکومت پر جوړولو خبرې وکړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو له دواړو اړخونو وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاف سیکورسکی په خپل ټویټر پاڼه هغه اداوی رد کړ چې ګواکې په کیف کې وروستۍ پیښې له یوې کودتا سره برابرې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل په اوکراین کې د مهمو پرمختګونو په اړه د اروپایي ټولنې له همکارانو سره په تماس کې دی. د ویلي په اوکراین کې د نوي حکومت د تشکیل په ملاتړ به د اروپایي ټولنې له همکارانو سره له نږدې کار وکړي.
جوان په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت منو اوریدون کو سلام نمی و منی د نن خبرونه مو په کابل کې د لومړني جماعت او لاغه سره چیرمه زیارت پاړه ده. و به ورو چې زیارت د چا دی، کله جوړ سوی، معماری یې څنګه ده او د کوترو په اړه یې د خلکو ترمنځ څه باورونه موجود دي، دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، د کابل په دوهمه ناحیه کې د احمد شاهی واټ دواړو غاړو ته زیارت او جومات خلک د شاه دوشمشیره په نوم یادوي. شاه دوشمشیره څوک وو او ولې د دوو تورو شا بولي؟ غوږ بشو د علوم اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع ته.
شاه دوشمشیره د عربي فاتحینو لومړی لښکر کې کابل ته راغلی او بیا د هغې وخت د کابل د مدافعینو سره په جګړو کې دی شهید شوی دی او په دې ځای کې خښ شوی. شاه دوشمشیره په دې ورته وایي چې ده د فتوحاتو او د خلکو د مسلمانولو په وخت کې له دوو تورو نه کار اخیست، یعنې په دواړو لاسونو کې به تورې ورسره وي او جنګېده. چون د ده د تورې وهلو دغه کار عجیب و پزده پوری و نزکه دای پشاد شمشیره یاد شوی او اصلی نومی لیس بین قیس ده. جماعت هم دماغ و وقت نچه دای دلتا خک شوی ده. دی جماعت بنیاد هم یه خود شوی ده. لومرنه یو اسلامی جماعتون ندی چه پا افغانستان که جور شوی ده.
پوهند استاد رازقی نریوال براتا ووی چه جماعت و زیارت چرت آباد دی؟
څکه زیارت د شاهي د شمشیر علی رحمت او څکه جمعات د شمشیر علی رحمت هغه دواړه په دوه مناحي مربوط د احمد شاهي جاده په غربي برخه کې د کابل سیند شمالي څنډه کې متصل او د عالمګنج د باغ په شرقي برخه کې دی.
مولوی حسن جان د شاه دو شمشیره د جماعت ملا امام دی. دی وایي د شاه دو شمشیره جماعت په کابل کې لومړنی جماعت دی او دا سیمه د صحابه او په وخت کې جماعت ته انتخاب شوی و.
دا اولین مسجد ته چې په کابل کې جوړ شوی دی. کله چې دغه دوام بار باندې صحابه کرامو کابل فتح ک د عبدالرحمن بن اشعث رضی الله تعالی عنہ په دور کې حتی چې د سبایي مون چې په جمع سره سوی د پامدغه زبانه سوی دی.
پوهند استاد رزقی نړیوال وایي د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې شاه دو شمشیره بی سره جنگ کاوه.
د دنا سر غوچو مگر بی سره د دا کار کو نو دا په مخ کې ته چې بل اخري وخزه چې هغه البته پاک بنوا اسلام به لا نو راوړې دغه خزي نظر چې په دمانی لګي نو ګوري چې سړی جنگ کوي او سړی نشته. نو دی ویل چې وګوره سړی ته چې سړی نشته او په دوه لاسونو باندې جنگ کوي نو بل اخره دا را لویږي دغه خبرې په توریم د لاس لویږي او ماته لویږي.
مولوی حسن جان وایي دا روایت سم نه دی.
دغه مسله حقیقت نه لري چې سر یې نه و په دې خبر باندې چې د خلکو چې سر یې نه و جنگ د دې ته یو مقام ورکی نو د دې مقام ثابت ته بدون د دغه لیس بن قیس بن عباس رضی الله تعالی عنہ بچګی مسای د عباس رضی الله تعالی عنہ چې و د پیغمبر اسلام سکه ترې و او په ترتوب کې زیات سره مخلص مو زیات نو دا مقام د تاسو ثابت ته.
پوهند رزقی وایي د لومړي جماعت د ساختمان او معماری په اړه معلومات نشته. موجود ساختمان یې وروسته جوړ شوی.
یو لسوا واوی که احمد شاه بابا دا جماعت پا دو منزلونو که جوڑایی او البته دا هاگ وقت دا میماری دا سک سر مخامخ ترسو چه الازرت عبیب الله خان وقت ده چه دا غیوه ملکه چه نمی سرول سلطان نمی دو پنامه دا حضرت اولیا بانی ده دا او سراج خواتین ده تخلصو آغا دا کابل پخار که دری جماعتون ده یو مرامت کاری کلی ده او دوی جول کن دا رامان الله خان مورو دا سرور سلطان دا هغه وخت د معماری په سګ باندې چې دا هغه معماری څه د اروپایی د سبکونو او څه د هندي د کلاسیکو سبکونو په اعظمي درجه باندې استفاده شوې ده.
جماعت څنګه جوړ دی؟ یو ځل بیا ښاغلی نړیوال.
وقتی چې د شمال د خوانه یعنی د عمومي جادې د خوانه جماعت ته لکیږي و وړوکې دالیز لري د دې دالیز نښې خواته جماعت دروازه ده کیږي اشادار یې ورسیګان د دې چې دي درېو خواو ته د ورسیګان هم لري چت د دې هم ډېر ښکلی دی. وقتی چې دوی منزل ته خیږي دوی منزل هم عینم په عینم ساک دی دې دالیز نه ورته زینه ختلې ده. تر دې جماعت چې دی هغه تقریبا لږ ګنبدي دی څلور منارې لري چې دا منارې د دې په څلور واړو کنجونو کیری د غربی دیوال د دواړو خو مناری غټی دی د شرقی د خو بازو مناری چې هغه دونه غټی نه دی. د مبارک جماعت یو کتیبه لري چې په دې کتیبه کې د دې جماعت تاریخچه لیکل شوی و. د طالبانو په وخت کې ما غوښتل چې دا کتیبه متن واخلم خو ونه شو په کوم ورځ چې زبیال ته ورلم په دې مطلب باندې هغه کتیبه دا غځنه ایستل شوی و.
د جماعت ملا امام په وینا که څه هم جماعت وړوکی دی خو ډیر کسان لمانځه ته راځي.
په اعتبار د متر دولس نیم په دولس نیمو کې دی. په دې کې پنځه وخته مونځ او د جمعې مونځ هم کېږي او دې ځای کې فاتحه مخکې نیول کېدله اوس بند سوی دی او د چهارشنبې په ورځ باندې دلته یو تعداد خلک د کابل خلق راځي خپل ذکر کوي. اگر که دغه ذکر ډیر زیات خلاف د شریعت کارونه هم پکې کېږي دغه ذکر نه یو شی جوړ شي چې دغه ذکر کول پکې ناروا شي.
په کابل کې د شاه دو شمشیره جماعت او د کارتې سخي زیارت کوترې هم لري او شاوخوا ملنګان هم ورته ناست وي. مولوي حسن جان وایي چې دا ملنګان اوس ډیری پوډریان دي. زه حیران یم خلک دوی ته عجیب عقیدې لري حال دا چې یو هم لمانځه ته نه راځي.
کفتر خود دلته دومره ارزاتی سوی دی چې تعداد د لاکونه براده. دغه کفتر ته د خلک د کابل یا مختلف عقیدی لري دا غلطه خبره ده. کوونو کته هم ډیر زیات مزاحمت ته ګندګی کوي په مسجد باندې او په مسجد کې مریدانه نه دا مقدس زینه پوډاریانو نه چرسیانو نه بدرې سونه براده ګرد چاپیر د ناسه فقط چازان په ملنګي ورته ولا ده چې خلکو ته مختلف عقیدی لري دوی ته نو خلکو ته خبره صفه د پکار ده چې په دې خلکو عقیده مکوي.
جمعه ته مخامخ څو تنه غنم می جوار او گدن خرڅبی دوی دانه په وړو وړو کاسو کې ایخي بي هر کاسه ځانته نرخ لري. د وځوان خبرې چې د دانو کاسې تر مخې خي اورو
مجيب دانام فرشو شاید د شمشیر
مجيب يم د شادو شمشیر جمعه تر مخ دانه خرڅوم دا کاسي ویني لسو تر 500 افغانۍ پوری نرخ لري بس هر څوک ل خپل توان سره برابر یو وراخلی او کوتر او ته وراچوي کوتر ډیر دي د دې ځای کوتر ډیر نه لیدي سپینې همشته خو کم دي د ورځ 2.5 منه دانه خرڅوم 3400 افغانۍ ګټ راته پات کیږي دا بیجه به حیوانات دي د دوی مړول ثواب لري او د سړي چې هر مراد وي ور سره قبليږي
کریمه د دهدانا اوسیدون کده دا وای زیارت تراغلیم چې د زوی واده می وشي خبره د عقیدې ده که څوک شک وکړي شاهد شمشیر زور ورخی
مقالب پوک بدل پوک غبیا یکه
دې زوی کده ته څوک راشي نو دوای قبليږي وسام په ونیت راغلیم زوی ته می کوژده کړی دا چې خیر سره ایرټول کړم دا د خدای دوستي زه کله هم نامراده کړی نه يم
مولوی حسن جان براته ووی چې زیارتونو ته تګ د شریعت له نظره څنګه دی
زیارتونو ته تګ په اسلام کې جایز دی خزو ته نر ته هر چاته زیارت ته لاړ شي ځکه چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع د ډیر زیات تل د شپیم تل د ورځیم تل دی قبرونو ته خو یو شرط دی چې خرافاتونه د بدعاتونه د شرکیاتونه د ګناروونه د معصیتونه سره خالی ورسی په طریقه د سنت باندې ورسی حالت ته طریقه د سنت علما او دالی کړی دی چې قبر ته ورسی نو باندې سلام وایي السلام علیکم یا اهل القبور اما چې خلق ورزی آلته شی غوړی او آلته د زنانه طایفه زنګوګانې جوړی دا ټول په بدعاتو کې راځي او په شرکیاتو کې راځي دا خلاف دی او دا حرام دی
قدر منو اوریدونکو خبرونه ام دوم راو کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لا 3 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام په خو ولور خلک لیوانی کړي وو او اوس د ودونو لوی هوټلونو ولور خو بیا هم خو د لور پلار په جیب کې اچو خو د هوټلونو پیسې زیاتره هغه کسان په جیبونو کې اچوي چې جیبونه یې لمخ کې هم د خلکو په پیسو ډک شوی دي زوراور او چارواکي ټول هوټلونه لري چې د مینو بای نه په گاونډو هیوادونو کې مثال لري او نه هم په نورو ځایونو کې د همدغه هوټلونو شکایت آن د وزیرانو تر شورا پورې ورسېده دا چې څه فیصله وشوه په خپل یې واوري
خنو جلسه با پیل کو
د ټولو په اجازه صاحب زه او ولاندیز لرم
اڅه ولاندیز لري او
ولاندیز می رسمي دی او د خلکو د ستونزو د حل لپاره جلسې ته ولاندې کوم
ولاندې کا
تاسو ټول خبر یی چې نن سبا د ودونو مصرف ډیر زیات او لوړ شوی دی او یو غټ علت په یواد کې د قیمتي هوټلونه دي ځکه دا هوټلونه په ډیرو لوړو بایو خوړه پلوري او لواده ولاونه ډیر پیسې اخلي تاسو وګورئ خلک د بیګا ډوډۍ نه لري او دلته یو ارزانه مینو هم فی نفر 900 افغانۍ ده په داسې حال کې چې نیم خلک مو د غدایي او سوالګرۍ حتی را ټیټ شوی دي نو زه وایم چې یادې دغه لوی لوی سالونونه بند سي او یادې هم د ډوډۍ بیا او د ګډون کوونکو شمیر راکم سي
ته وګوره خپل هوټل نه لري اوسې په مونږ باندې
نو غواړم چې زما دغه وړاندیز په رسمي ډول تر باس لاندې راسي او په یوه مناسبه پریکړه پای ته ورسي
ښاغلی وزیر صاحب د تاسو هم د غومره کور ودان وي چې د خلکو غم در سره دی خو د واده مسله یوه شخصي مسله ده او موږ نشو کولای د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله وکړو او ته پوهیږي چې اوس موږ د آزاد بازار له سیستمه پیروي کوو او په آزاد بازار کې حکومت د مداخله حق نشته
د خلکو کار دی چې څنګه یې خوښوي هغه څه دي وکړي او بل نجلۍ په ژوند کې یو ځل ناوې کېږي نو پرېږده چې ناویتوب او واده یې ښه په دبدبه تېر شي
متاسفه یم چې د وزیرانو له خولې څخه دا ډول خبرې اورم
په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې په دغه اندازه مصارف نه کیږي. واده کول د مصرفونو او پیسو لګولو مسابقه نه ده، بلکې د دو انسانانو د ګډ ژوند پیل دی. باید په خوشحالۍ او نیکمرغۍ سره پیل سي، نه چې د واده په سبا یې قرضداران دروازې ورټکوي.
ښاغلی وزیر صاحب، هیله کوم چې نور د دې خبرې له خورولو څخه ډډه
وکړئ. زامیله کوم، زامیله کوم.
وزیر صاحبانو، ښاغلیو، لطفا له ډیالوګه ډډه وکړئ. نه غواړم باس مو د ډیالوګ اته ورسی. وزیر صاحب محترم، زه دې سره موافق یم چې د هوټلونو په موضوع باید باس وشي او نتیجه هم ولري. خو لومړی دې لږ اعصاب آرامه کړه او لاړ شه د لمانځه وخت دی، لمونځ یې وکړه. چا صاحب جی آرام اسول خام خبه وی فیصله ته ځان ورسو. تاسو نه حق باس وسره کوي، په باس سره د موضوع نال کیږي او کیدای شي نور خبرې ترې پیدا شي.
مشر وزیر صاحب، نو څوک
ملامت نه دی، خپل هوټل نه لري نو ځکه د بل چا هوټل هم نشي لیدلی. د حل لار دا ده چې د تام یو هوټل جوړ کو.
د تم یو هوټل جوړ کو؟
او هغه د مال هوټل 2 کیلومتر لري، د اداري فساد یو لوی ودانی ده چې بیکار پراته ده. اما هغه د یو فرمان په واسطه د تورکو چې هوټل پکې جوړ کی، هم به خپل پټه سي او هم بیا دغه ډول خبرې نه کوي.
سم ده، ورکه ډیره خبره ده، بیخي صحیح خبره ده. ورکه
رازا وزیر صاحب، مون خو له وخت نه په استفادې سره یو بل پریکړه وکړه، البته دا د اکثریت پریکړه ده.
زه خو نه وم وزیر صاحب، نو څه فیصله ته ورسېده؟
صاحب خو دې آرام دي.
او صاحب، او مهرباني،
مونږ پریکړه وکړه چې هغه د ما د هوټل په 2 کیلومتر کې چې د اداري فساد کومه ودانی ده هغه تاته درکو، چې تام یو ښکلی هوټل پکې جوړ کړي. په دې ډول به دې هم ګټه کړې وي او هم د نورو هوټل والاو له زړه خبر شوی. څنګه دې خوښه ده؟ نور بس هم وکړو که خبره همدلته پای ته ورسو.
والله چې تاسو خو هم ډېر زورور خلک دا اکثریت پریکړه نو نه سمه ماتولی. او رښتیا دا د هوټل جوړولو په کار کې به هم څه مرسته راسره وکړئ که نه؟
خامخا به یې درسره وکړو، خو چې پام دې وي مینو ګرانه نه کې.
ته دې ژوندی وزیر صاحب، مه وېرېږی، نه لوړوم.
اوس دغه سندره هم واورئ.
پدافترونو کې شروع شول خیانتونه، رشوت ورېږي مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے، مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے. صاحب بدد دیواخیز، مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے. پشیرینیو کے ڈالر غڑے خائے نا، رشوت وریگی مزا مرکو کا پاتشا کاروان دے. پدافترونو کے شروع شول خیانتونا، رشوت وریگی مزا مرکو کا پاتشا کاروان دے، مزا مرکو کا پاتشا کاروان دے. د دفتر لار ورتنی سا، مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے، د دفتر لار ورتنی سا، مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے. د مجرم خویا، دا مجرم خوی دا مرغاوی در آبشینا رشوت وریگی مزا مرکاو کا پاتشا کاروران دے پدافترونو کے شروع شل خیانتونا رشوت وریگی مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے خاوند دا بد رضاوی مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے خاوند دا بد رضاوی مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے رشوت پلاس بوٹ لو کے لاٹ او ما رشوت وریگی مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے پدافترو کے شروع شل خیانتونا رشوت وریگی اے مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے مزا مرکاو کا پاتشا کاروان دے
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ